چشوی احمد شبریم دا سجیر رو دادی سر پخبرونه که مو هر کلی کون لمره هم خبرونه دا امریکا دا متحد ایالاتون ولسمشر جو بایدن وویل چی دای دا افغانستان لاشغال سر مخالفو شاغلی بایدن پرون په واشنگتن ډی سی کې د ناتو د سرمشیزی ترڅنګ بی خبری غونډې ته وویل کله چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ووژل شو هغه وخت به ټول امریکایي پوځان له افغانستان وتلی وای. اسامه بن لادن د 2011 کال د می په دوهمه د پاکستان په بټاباد کې پوځي مرکز ته چیرمه د امریکایي ځواکونو د عملیاتو پر مهال ووژل شو. په افغانستان کې د امریکایي پوځانو حضور د 2021 کال په اګست کې له 40 کلونو وروسته پای ته ورسید. د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مخکښ غړي او ولسي شاعر ګیلمن وزیر مړی نن مازدیګر د شمالي وزیرستان د رسمک په اسدخیلو کلي کې خاورو ته وسپارل شو. د نوموړي په جنازه کې د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال د راپور له مخې په زرګونو کسانو برخه واخیسته. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو مشر حیات وزیر رسمک ته د ګیلمن وزیر د جنازې د موټر تر رسیدو مخکې ویلي وو چې په سیمه کې د خراب امنیتي وضعیت له امله یې له ډېرو خلکو چې په دې کاروان کې ورسره بل وو دا هیله کړې وه چې بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. پر ګیلمن وزیر د جولای په 1 په اسلام آباد کې یوې ډلې برید وکړ چې له سختو ټپونو یې د چهارشنبې په شپه په روغتون کې سا ورکړه. ملګری ملتونه هر کال د جولای 12 د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکې ملالې یوسفزۍ په نوم لمانځي. د دې ورځې د لمانځلو هدف د ماشومانو د حقونو په ځانګړې توګه د نجونو لپاره مبارزه او خلکو ته د پوهاوي ورکړه ده. پر ملالې یوسفزۍ د 2012 کال د اکتوبر په 9 په سوات کې یو طالب ډزې وکړې او سخت ټپي کړه. نن ورځ ملګرو ملتو ملالې یوسفزۍ ته د دې لپاره ځانګړې کړې ده او دا د دې د زوکړې ورځ ده چې په دې ورځ په کال 1990 کې په سوات کې زیږیدلې وه. اساجر ډو په منسنۍ څخه په 2019 په ټول افغانستان کې اوري. نن له کابل د لر او بر یو افغان شخ پورته شو. ده افغانان وو چې په کابل کې نن د ګیلمن وزیر ویر کاوه. بلورتنن د اروپا په یو شمېر ښارونو کې د پښتون خورنې د غورځنګ د دې مشر ګیلمن وزیر غایبانه جنازه په جنو کې ترسره شوې ده او په جنو نور کې به ترسره شي او اعتراضونه به همي
ځینې ملکونو کې لاریونونه هم ترسره کیږي. د زیاتره هیوادونو کې د پاکستان د سفارتونو مخې ته
د خبرونې لویه برخه مو ازادي راډیو یا د بی مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې.
ول پی کای دی غمازی کوي صبر چلستر گو دی ول واړوم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په کابل کې د طالبانو له مخالفت سره سره د سلګونو کسانو په برخې اخیستنی د ګیلمن وزیر غایبانه جنازه تر سره شو. د جنازې یو شمیر ګډون کوونکي وایي ټاکل شوی به چې د کابل په ادګه کې د جنازې مراسم تر سره شي خو بسلوالو طالبانو اجازه ورنکړه او ورسره دوی په حضوري چمن کې د جنازې مراسم تر سره کړل. اکرام الله اکرام راپور لري.
دلر او بر یو افغان دانارا نن له کابل پورته شو. د کابل د ادګا جمعات مخته د پښتون ژغورنې غورځنګ د وجل شوی غړي ګیلمن وزیر غایبانه جنازې تر سره کیدو ته سلګونه کسان راټول شوی او خالته د ولاړو طالب وسلوالو لوري ورته اجازه نه ورکول کیږي. خو سلګونه احساساتي ځوانان د طالبانو له مخالفت سره سره د ادګا پر ځای حضوري چمن ته ځي او هلته د جنازې مراسم تر سره کوي. د جنازې او شمیر ګډون کوونکو ادعا وکړه چې وسلوالو طالبانو پر هوایي ډزې هم وکړي. یو ګډون کوونکی چې نه غوښتل نوم یې په دې راپور کې خبر شي ازادي راډیو ته وویل
چې ادګه ته پرې نه هودل شو. لملګر سره په مشورې موږ دا مشوره وکړه لاړ بشو چمن وزوري ته. موږ او ټول ملګري روان شو چمن وزوري ته. تر چمن وزوري پورې موږ د منظر پښتین ناره وهله. دا ناره چې موږ شروع کړله دوی اوایي پیرونه شروع کړل، ډز یې شروع کړلې، وخل یې شروع کړل، په کنداغو یې وخل شروع کړل، د ټلیفونو لټول یې شروع کړل، ویډیو ته نه پرېښودو، عکس ته نه پرېښودو. نهایت بد چلنج را سره وکړ. د پښتني دا سغنو چې موږ ته ځواب راکې موږ ولې نه پرېګدي.
د ادا کوي چې طالبانو د جنازې لګډونوالو سره تاوتریخواله وکړ. د وای د ادګا ترڅنګ ولار د طالبانو یو مشر ورته ویلي چې دوی ته د ګیلمن د جنازي د مخې د نیول کېدو ویل شوې دي. د طالبانو د حکومت وایي زبیولا مجاهد د دغه ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه غایبانه جنازي یو بل ګډون کوونکی چې دا هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، بیا وویل چې د طالبانو له سیمه ییزو مسؤلینو سره د دغه جنازي په اړه له وړاندې خبر نه و شریک شوی، ځکه دوی ته اجازه نه ورکوله.
من چلال ولته د جماعت محتوله رو ډیر خلک هم راټول شو، طالبانو ویل چې اجازه نشته، بیا خبره دي سو چې مون کویل ځا الته بس نظم یې سو یو کس بمشيري حکومت نه اجازه غشتي را مظاهره مو اکثر جنازه نه و وشي، نو هغه اوس د سیم نه نظم او نسو د سیم شو چې حکومت نه اجازه غشتي مظاهره باره کې وایي د حکومت حکم کیږي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ د وژل شوی مخکخ غړي ګیلمن وزیر غایبانه جنازه د کابل په ګډون په نورو هیوادونو کې هم ترسره شوه. ویل کیږي د امریکا په ګډون په ګڼو اروپایي هیوادونو او د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې د غایبانه جنازې مراسم ترسره شوي. ګیلمن وزیر دروانې ونې د یکشنبې په ورځ د اسلام آباد په بی ول سیمه کې نامعلومو کسانو سخت ټپي کړو چې وړم ورځ ناوخته د اسلام آباد په یو دولتي روغتون کې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. د هغه جنازه د شمالي وزیرستان د رزمک پاستخیلو سیمه کې د بشمیره کسانو په برخې اخیستنې ترسره شوه.
د ګیلمن وزیر د جنازې مراسم د کابل په حضوري چمن کې یو شمیر افغانانو ترسره کړل. بلخوا د امریکا په متحد ایالاتونو کې یو شمیر میشتو افغانانو ویلي دي چې تمدنن په کالیفورنیا او یکشنبه په واشنگتن ډی سي کې د ګیلمن وزیر د جنازې غایبانه لمن ترسره کړي. په جرمنی کې هم یو شمیر افغانانو ویلي چې نن به د جرمنی په کولن ښار کې د ګیلمن د جنازې غیابي لمونځ ادا شي. په دې اړه به نور له مدني فعال خوشحال انزور څخه وور.
زه اوس په لارې ما روان یم د جرمنی د کولن په ښار کې د شهید ګیلمن وزیر غیابانه جنازه ده او ورپسې فاتحه اخیستل کیږي. دا مراسم د پښتون ژغورنې غورزنګ د جرمنی څنګه لخوا نیول شوې دي. د یادونې وړ ده چې سبا ته به د جرمنی په نور ښارونو کې هم دغه مراسم ترسره کیږي. د منشن په ښار کې، د فرانکفورت، برلین او دغه سي نور ښارونه دي چې هلته هم تابع نیول شوې ده. باید ووایم چې د پښتون ژغورنې غورزنګ د اروپا څنګه او د نړۍ د نورو هیوادونو څنګه نن او په راتلونکو څو ورځو کې د نړۍ په بیلابیلو خارونو کې دغه د جنازې مراسم، د غیابانه جنازې مراسم نیولي او هم فاتحه اخیستل کیږي. ځینې ملکونو کې به لاریونونه هم ترسره کیږي. د زیاتره هیوادونو کې د پاکستان د سفارتونو مخې ته
له خوشاله انزور څخه په مننې، البته د دا څرګندونی د ازادي راډیو په مشمنی خبری مجله کې ما خسته بي او تازه خبر دا دی چې د جرمني په کولن ښار کې افغانانو د ګیلمن وزیر د جنازې غیابي لمونځ ادا کړی دی. ګیلمن وزیر د چهارشنبه په شپه د اسلام آباد په یورختون کې د سختو ټپونو له امله ساور کړ. پر هغه د جولای په 1 په اسلام آباد کې څو کسانو بریټ کړی وو. ګیلمن وزیر چې ولسی شاعري یې کوله په خپل شاعري کې د لوی افغانستان یادونه کوله او ډیر کله به د افغانستان بیرغ پر روښو پروتو. هغه په خپل ویناو کې تل د پاکستان د حکومت او د دې هیواد د پاوز پر پالیسو یې انتقاد کاوه چې په همدې تور په 2023 کال کې ونیول شو او ته میاشتې په زندان کې تیر کړې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې روان میلادي کال په افغانستان کې د شتري ناروغي له امله یو څلور شپېته کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د سازمان ویلي چې د کال له پیله تر اوسه د شتري ناروغي څخه باندې شپږ دېرش زره مشکوکې پیښې ثبت شوي چې اتیا سلنه یې له پنځو کلونو کم عمر ماشومان دي. یو شمېر هغه کورنۍ چې ماشومان یې په شتري اخته دي ادعا کوي چې روغتیایي مرکزونو او درملو ته کافي لاسرسی نه لري. جزئیات د عبیر سپوږمۍ په راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي روان میلادي کال کې په افغانستان کې د شری ناروغي د یو سلو شپېته کسانو ژوند اخیستی. یاد سازمان په یو نوی راپور کې چې د پنشن مې په ورځ د جولای په 11 خبر شوی ویلي چې د 2023 کال له پیل راهیسې تر اوسه په دغه هیواد کې د شری شپږ دېرش زره او شپږ سوه او اتلس شکمنې پیښې ثبت شوې دي. WHO زیاتوی چې دا شمیرې د 2023 او دوه کال مخکې په پرتله ډېرې لوړې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور لمخې د شمیرو کې 9.328 کسان یا 80% له 50 کلونو کم عمره ماشومان دي او 14.502 کسان یعنی 50% خزی دي. په راپور کې راغلی چې د 2024 کال له پیل راهیسې په خوست کې د شری ناروغۍ تر ټولو ډېرې مشکوکې پېښې ثبت شوې او ورپسې بیا بلخ، سمنګان او جوزجان ولایتونو کې ثبت شوې دي. د خوست ولایت د سرکی بوري اوسیدونکی کریم الله آزادي راډیو ته وویل:
خپل یو لور و مرسل نمیږي تقریبا 2 کلو به یو رومان په نوم څو دی وریاره زوی می ده، بل می هم صالح په نوم څو هغه هم هم دی وریاره زوی ده، هغه هم شری نیولې و بیا هم ملته د شخصي ډاکټر ته مګي وړل هغه ورته دوا ورکړل، یو دوه درې ورځې سختي تیرې کړلې، بيخي سختي وي. چی ګو امکانه هغه شته او کلینیکونه هم شته، دلته یو کلینیک شته خو امکانات محدود دي. د دولت هم دا تقاضا ده کړې مونږه ګټه رسول شي چې دلته دغه امکانات لګل وړ کې دلته زیات نفوس وسیږي.
ډاکټران وایي د شری د زیاتوالي یو لامل په تیر بیا په ماشومان او ښځو کې افغانستان ته د افغان کډوالو ستنې دل دي. په کابل کې د انتانی روغتون د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
د واکسینو نه تر سره کول، یعنی هغه کسانو چې واکسین نه و تر سره کړي، د موږ د میزال واقعیت یا د شری واقعیت پر وړیدو کې خاص رول لري. هغه ماجرین چې اکثرا د همسایه ملکونو څخه خپل مملکت ته راغلي دي او هغه هم هغه د واکسین دوزونه نه تطبیق کړي یا په ناقص ډول باندې تطبیق کړي دي، یعنی یو دوز ورڅخه پاتې شوی دی، دا هم په د واقعیتو پر وړیدو کې خاص رول لري. دریم دا چې د هم پوهاوی نشتون د خپل باندې په واقعیتو
د ډاکټر عمری په خبره د درملو خپل سری کارونه او د ډاکټر له نسخې پرته د درملو کارول هم د شری ناروغۍ په وده کې رول لوبوي. د ډاکټرانو په خبره شری یو ساري ناروغي ده او په دې ناروغۍ اخته کس باید څو چې ښه شوی نه وي له نورو لرې وساتل شي. د یادونه وړ ده چې سږ کال د سیلابونو او افغانستان ته د کډوالو د راستنېدو له امله د ساري ناروغۍ خپرېدل هم زیات شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي له اوکراین سره د ناټو د غړیو تړون د کیف او نورو لپاره مهمه لاسته راوړنه وبلله. شغلی زلنسکی پرون پنځشنبه په واشنگتن کې د ناتو د سرمشریز په پای کې په یو غټ خبری کانفرنس کې ویل چې له اوکراین سره د دوامدار ملاتړ په برخه کې دغه تړون به د دوی ترمنځ اړیکې یو نوی پړاو ته داخله کړي. جزئیات د نوریاس نوری پر راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له اوکراین سره د اوږد مهاله مرستو د هغه نوې تړون چې په واشنگتن کې د ناتو د سرمشریز په ترڅ کې بشپړ شو هرکلی کړی او هغه یو مهمه لاسته راوړنه وبلله. زلنسکی همدارنګه د اوکراین د امنیت د خوندي کولو لپاره د امریکا د مشرتابه د پریکنده اقدام ستاینه وکړه. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون پنځشنبه په واشنگتن کې د ناتو د سرمشریز په پای کې له زلنسکی او د ناتو له مشرانو سره په ګډ خبري کانفرنس کې د دغه تړون چې د اوکراین تړون په نوم یاد شوی اعلان وکړ. د دغه تړون له مخې متحده ایالاتو او څه باندې 40 نورو هیوادونو او اروپایي اتحادیې د اوکراین د خوندیتوب په برخه کې د مرستو ژمنه کړې دي. بایدن وویل:
In the short term we'll continue to
support لند محل کې به موږ اوکراین ته د وسلو، مهماتو، روزنې او مرستو ورکولو ته دوام ورکړو چې د روسي يرغل په شاوته وي. په اوږد محل کې به کله چې دغه جګړه پای ته ورسیږي او پوتین بیا هیڅ کله هم مهاتسه ونه کړي، ټول هیوادونو چې دغه تړون ملاتړ کړي ژمنه کړي چې اوکراین بیرته په خپل پښو ودروي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له اوکراین سره دغه تړون چې دوی بشپړ کړی دی، دوی ترمنځ اړیکې یو نوی پړاو ته داخلوي. هغه د اوکراین او ټول لپاره یو مهمه لاسته راوړنه وبلله. هغه له بایدن څخه د هغه د مشرتابه او د هڅو په خاطر مننه وکړه چې د خبره زموږ امنیتي همکاري په یو پریکنده اقدام سره خوندي کوي. زلنسکی وویل چې په دې برخه کې دروشت پیاوړې موافقه شوې او یو شمېر نور هیوادونو سره به هم موافقه وشي. هغه هم دارنګ یادونه وکړه چې له امریکا سره هم یو مهم تاریخي امنیتي تړون شوی دی. د اوکراین ولسمشر وویل دغه تړون له کیف سره مرسته کړې چې د روسیې د روان پراخ یرغل په وړاندې چې له پیلې 28 میاشتې وزي د دفاع لپاره مهم دفاعي سیستمونه ترلاسه کړي. د ناتو د څلیرشتو غړو هیوادونو مشرانو او اوکراین دغه تړون له اوکراین سره د دفاع د پیاوړتیا او نورو ژمنو د یوې برخې په توګه تصویب کړ. دغه تړون لاسلیک کوونکو همدارنګ ژمنه کړې چې په اوکراین کې د روانې جګړې له پای ته رسیدو وروسته که روسیه بیا پر اوکراین برید کوي ورته به په چټکۍ او په ګډه په لوړه کچه ځواب وایي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د انګلستان د کرکټ ملي لوبډلې چټک توپ اچونکی جیمز انډرسن تر یو ویشت کلن لوبي سفر وروسته نن له نړیوال کرکټ سره خدای پاماني وکړه. بختیار ساحل راپور لري.
د انګلستان کرکټ ملي لوبډلې چټک توپ اچونکی جیمز انډرسن له نړیوال کرکټ سره خدای پاماني وکړه او خپل یو ویشت کلن لوبي سفر ته د پای ټکی کېښود. خغل انډرسن د وروستي ځل لپاره د ویسټ انډیز پر وړاندې په ټیسټ کرکټ کې ولوبید او پریکړه وکړه چې تر دې وروسته به هیڅ نړیوال کرکټ ونه کړي. د انګلستان په لارډ لوبغالي کې د روان جولای میاشتې په 10 منټه پیل شوې ټیسټ سیالي نن جمعه د انګلستان په بری سره تمام شوه. که څه هم په دې سیالۍ کې د انګلستان لپاره په لومړي ځل لوبیدونکي چټک توپ اچونکي اټکنسن ښه وځلید چې په دوو پاړیو کې 12 لوبغاړي وسوځول، خو د جیمز انډرسن لپاره به هم نه هېرېدونکي لوبه وي. هغه د دې لوبې په دواړو پاړیو کې 4 لوبغاړي وسوځول او په دې سره د ټیسټ کرکټ د وکټو مجموعه 104 ته ورسېده. هغه چې په 2003 کال د زیمبابوې خلاف د خپل ټیسټ کرکټ سفر په لارډز لوبغالي کې پیل کړی و، نن یې په هماغه لوبغالي کې پای ته ورساوه. 24 کلن انډرسن په ټیسټ کرکټ کې تر ټولو چټک توپ اچونکو زیاتې 104 وکټې اخیستې دي او تر ورو توپ اچونکو متای مرلی درن او شینوان وروسته د زیاتو وکټ اخیستونکو په ډله کې دریم ځای لري. دا ولده چې جیمز انډرسن د انګلستان لپاره په 194 ورځنیو سیالیو کې 298 او په 19 سیالیو کې 43 وکټې اخیستې وي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری په دې خبرونه کې په بهر کې د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق جوړ شو.
موږ فقط د فرهنګي کارونو فعالیتونو مالی ملاتړ کوو.
شعر لرو.
ول په ول پیکای دی غمازی کوي صبر چې لسترګو دی ول واړوم.
د کسلی کول حیات ژوند نظر می اخیسته.
د کسو په واره کې باید وایم چې یعنی اوسنۍ کسی د خانه کې څوک پرتلا بدلی دی.
د کسلی کولی هریوا لندکس
په لوګي کې پټ انجلې تور چا جوش نو را رحمت کړ.
د اکبر خان مینا او جګړه د ناول پانی اړو.
په دغه ناول کې شاغلی داوی صاحب د اکبر خان بل اړخ مشته راخړلې دي.
د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق د جوړېدو په درشل کې دی. په ګویته انسټیټیوټ کې یو ډله د دې صندوق مالی برخه اداره کوي. ګویته انسټیټیوټ له 2020 کال مخکې چې طالبانو کابل ونیو په افغانستان کې فرهنګي فعالیتونه کول. په افغانستان کې د ګویته انسټیټیوټ له مشانو څخه یو هم ابراهیم هوتک دی چې اوس د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق چاري مخ ته وړي. وړاندې به د دوی نظر په خبرونه کې درسره شریک کړم، خو مخکې تر دې چې له دوی څخه واورو، د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق په خپل انټرنیټ پاڼه کې لیکلي دي چې د دوی د مدیریت ټیم تر اوسه په برلین، لندن او پاریس کې سلام مشورې ترسره کړي دي او په دې لړ کې له یو شمېر فرهنګ پالو د افغانانو د فرهنګي وضعیت په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. همدارس د دې صندوق له لوري په هند، پاکستان، د امریکا په متحده ایالاتونو او کاناډا کې د افغاني هنر او کلتوري ټولنې په لوري او ارتیاو د شپو هیداله پر مشورتي غونډه تر سره شوې دي. د افغانستان د کلتوري ملاتړ د صندوق د ویپانی په لومړي مخ کې لیکل شوې دي چې دا صندوق د افغان فرهنګيانو ملاتړ ته ژمن دی. دا فند د مالی سرچینو ظرفیت لوړولو، شبکې جوړولو او په کلتوري ډګر کې د فرهنګيانو اړتیاو ته ځواب وي. په ورته وخت کې څرګندوي چې فرهنګي فعالان او هنرمندان کولای شي د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق یا ACF په وپاڼ کې د مالی ملاتړ ترلاسه کولو لپاره خپل غوښتنلیکونه وړاندې کړي. د غوښتنلیکونو د استولو وروستی وخت د 2023 کال د اگست 15 نیټه ټاکل شوی ده. د دې لپاره چې په دې برخه کې لږ نور معلومات ترلاسه کړو، ل ابراهیم هوتک څخه به چې د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق چارې مخته وړي دا واورو چې په مشخص ډول د دې صندوق د پرانیستو هدف څه دی.
د افغانستان د اوسني حالات په کتو سره چې فرهنګیان او هنرمندان خورا ملاتړ ته نیاز لري، موږ په دې باور یو چې د داسې صندوق او د داسې ابتکاراتو پرامنځته کولو سره حداقل وکولی شو افغان هنرمندانو ته، ولو چې په هر کوټ د دنیا کې وي، مرسته ورسو، ملاتړ وکړو. هغه ملاتړ په دې معنی ده چې دوی ته د دې تر یوه حده د زمينه مساعد شي چې خپل فکرونه او خپل خیالونه، فرهنګي خیالونه چې په ذهن کې شته دي، هغه ته عملی بڼه ورکړي او عملی تطبیق کړي. نو دا صندوق په دې هدف رامنځته شوی چې د افغان هنرمندانو، بلخصوص د ښځینه او ځوانو هنرمندانو په فرهنګي چارو کې لاسنیوی وکړي.
تاسو د ملاتړ خبره وکړه، ملاتړ ډیر معنی وی لري، مالی ملاتړ هم دی او دا ملاتړ هم دی چې که یو څوک سندره و یا سندره څوک ورته خبره کوي، که یو څه توضیح کړئ لطفا.
بالکل، او هدف په لومړي قدم کې مالی ملاتړ ده، په دې چې متاسفانه افغانستان کې شرایط یا په ټوله کې د افغان هنرمندانو د ژوند شرایط داسې نه دي چې خپل خود کفا اوسي او خپل فکرونه او خپل برنامه چې دی په یوازې ځان تطبیق کړي. نو دوی لپاره په لومړی قدم کې زه ګومان کوم چې مالی ملاتړ ته نیاز شته، ضرورت شته چې دغه طریقه وکولی شي. البته د دې تر څنګه چې مالی ملاتړ ده، خو د افغان فرهنګي ډګر لپاره یو پلیټ فارم ده چې هلته نه تنها دغه برنامه جوړ شي، بلکې د افغانستان عمومی کلتوری وضعیت هم وګړیږي او هم تازه پاتې شي. نو پټوله کې هم یو لومړی قدم کې یو مادي مرسته ده، ولې پټوله کې یو مانوي مرسته ده چې د افغانستان فرهنګ په درسي شته کې
هوتک سپ مالی ملاتړ. بیا هم فکر نه کوي چې دا یو پراخه ژمنه ده، ځکه اول خو کچرته یوازې د سندرغاړو مسلې ته راشو، ځینې په پاکستان کې ژوند کوي، ځینې په ایران کې ژوند کوي، ځینې په غربي هیوادونو کې ژوند کوي، د ځینو د ژوند ستونزې تر یو بریده پورې حل دي، د ځینو حل نه دي. نو د هغه کسانو چې د ژوند مشکلات تر یو حد حل دي، هغه شاید ډېر مرستې وغواړي، او هغه چې په ډېر بد حالت کې دي، هغه تر ډېر کم مرستې هم ممکن بسنه وکړي.
بالکل، مرستې خو دا اخرو شل کلو کې ډېر مرسته افغانستان کې مشو بیا هم ځای ونیو. زه پیګم چې د مالی مرستو هغه تعریف ډېر وسی ده، ولې دلته هدف بیخي مشخص شي، سوی تفاهم نشي. موږ د افغانستان د فرهنګي فعالیتونو، د هنرمندانو د هغو فعالیتونو مالی ملاتړ کوو چې دغه برنامه په چوکاټ کې گنجائش ولري. په دې معنی چې هر پروژه، هر اداره چې یو فن لري، هغه محدود ده، او هغه ته چارچوب جوړي، یو چوکاټ، یو پلیټ فارم جوړي چې څنګه اجرا شي. دغه پلیټ فارم په درشل کې کولای شي هنرمندان د خپلو هنري کارو لپاره مالی ملاتړ ترلاسه کړي. البته زمونږ ستونزې خو ډېرې زیاتې دي، په هر نګر کې شته، ولې هغه ته خو زمونږ کار نه ده. موږ فقط د فرهنګي کارونو فعالیتونو مالی ملاتړ کوو.
لفرنګانو نو مطلب لیکوال، شاعران، ادیبان داخلك دي؟
بلکې بالکل همداسې ده. موږ ډېر مشخص نه وایو چې د موسیقي هنرمندان، د تیاتر هنرمندان، د سینما په ټوله کې د افغانستان هنرمندان او فرهنګیان بریښ دلته خو ډېرې کسان په دواړو رولو کې کار کوي. نو موږ لږ ذره وسی پرېښی ده هغه فرهنګیان چې هنرمندانو سره په ګډه د کار ژمنتیا لري او کار کوي، اینی په ګډه پروژې طرح کوي، د مختلفو نسلونو تر مابینه وطن میشته، بیرون میشته، افغانان فرهنګیان د برنده ټول در بر نیسي. خو مهمه خبره دا ده چې دا عام اعلان ده، اما عام توضیح نه ده. په هغه شرایط او چوکاټ کې چې طرح شوی دي، په هغه باید په اصول برابر وسی. دغه ټول کړنلارې ټول د پاره هغه اصول او مقررات هغه ټول په دمو په صفه کې ذکر شوی دي چې څوک په کوم شرایطو کولی شي درخواست وړاندې کړي او څنګه به قبولیږي یا به نه قبولیږي.
د لیکوالو په برخه کې پخوا تاسو په ګویتا انسټیټیوټ کې په افغانستان کې مسولیت درلود، هلته مو یو شمېر کتابونه چاپ کړي وو. آیا فکر کوي چې دا پلا به هم د ځینو لیکوالو کتابونه چاپ کړي؟
په قطعي توګه زه نشم ویلی. آخرین تصمیم به جوري حیات نیسي. دلته یو مسلکي جوري حیات په شتون لري چې هغه به د ټولو پروژو او طرحو په هکله خپله نهایي فیصله کوي. یقینا دا یو مهمه خبره ده، خو فکر نه کوم چې تنه همدا یوه واوسي. زما په نظر به مهمه دا یي چې په هماغه اصولو چې دلته طرح شوي دي په هغې برابره واوسي، او د افغانستان په ټوله کې د افغانستان کلتور، ادب، فرهنګ ته څومره په درد خوري او څومره ګټور ده او څومره لازمه ده. د دې ټولو شرایطو په رڼا کې به جوري حیات تصمیم نیسي، او البته هر طرح به علیحده علیحده کتل کیږي او تصمیم به نیول کیږي.
او بخشی که چرته د پښتنه شخصي ډیره نوي په جوري حیات کې مو کوم کسان شته؟
دا خبره خو شخصي نه ده، خدا محرم پښتنه ده او جواب محرم پاتې کیږي. په دې معنی چې د حیات جوري تعینول یو ډیره مهمه مسله ده، هغه یو په مسولیت تیم او په مسولیت کسان چې د هغه جمله څخه ده، همدغه صندوق هغه د رهبری غړي چې هغه به ډیر زر اعلان شي، یعنی هغه یو مشورتي بورد چې هغه باید تاسو کارو نظارت هم کوي او مشوره ورکړي. دا غوي د موافقه او د نورو دوستانو سره په مشورو کې دغه یو جوري حیات اته دوه جوري ډلې جوړيږي چې یو بد موسیقي او بل بد استوري ټیلنګ چې موږ ورته قصه ویل دي. دلته به تعینیږي او غوي به کار کوي، هغه به تر اخره همداسې پاتې کیږي په دې چې دغه نه خدای نه خواسته سوء استفاده مونږ شي او
در کسویل په برخه کې که یو څه تشریح راته کوي، مطلب مو څه دی؟
کسویل د ژبنیز دودیز استفادې لحاظ شاید موږ ډېر رواج نه لرو. دا د انګلیسي د ژباړې ستوري ټیلنګ ده چې موږ هم راخیستې ده. دلته موږ نه غوښتل چې ټول ژانر د هنر او فرهنګ قلموار یاد کړو. دا یې هغه راټول مفهوم ده چې په دې کې ټول لکه سینما، لکه تیاتر، لکه ادبیات، لکه ژباړه او د نور هنري ژانر شامل دي. یعنی دا یو وسیع مفهوم ده، او موسیقي ځانته یو ځانګړی بخش ته چې هغه کې بیا د موسیقي نورې برخې هم ټولې برخې له فولکلور نه نیولې تر مډرن کمپوزیشن پورې ټول پکې راځي.
هوتک صاحب، فکر نه کوي چې دا دوه څانګې چې تاسو اشاره ورته کوي دا نهایت زیاتو مرستو ته ضرورت لري؟ یعنی که چرته څوک غواړي چې له دوی سره کومک وکړي، او یا د دغو لیکوالو او د دغو هنرمندانو لاسنیوی څوک وکړي، نو فکر نه کوي چې تاسو په د خپلو هڅو کې ډیر بریالي نشئ؟
یقینا چې د افغانستان فرهنګي ډګر اوس ډیر ستر مرستو ته ضرورت لري، او دا به یو قطره وي، ولې د نشته نه به ښایي. زه پوهیږم چې په دې باندې به نه د افغانستان فرهنګ وژغورل شي او نه به یو بلې مرحلې ته ورسیږي. ولې ژوندی به انشاءالله پاتې شي، وبه ځلیږي او مطرح به پاتې شي. موږ په دغه محدوده امکاناتو کې متاسفانه نه شو کولی چې ټولو مشکلاتو ته ورسیږي، ولې دا آغاز د کار ده. موږ او داسې نور کسان که لاس سره یو کړي، انشاءالله چې ډیر څه به وشي. دا چې ټول مشکلات تر رسیدنې نه کیږي، دا خو طبیعي خبره ده.
که چیرته همدغه هنرمندانو ته، که هغه سندرغاړي دي، که هغه لیکوال دي، فرهنګیان دي، دوی ته داسې زمینه برابر شي چې د هغه په اساس دوی په خپله د عوایدو څښتنان شي، په دې ډول باندې ممکنه ده چې تاسو کار ډیر اخیسمن تمام شي؟
ولې که څوک وغواړي او وکولی شي داسې وړاندیزونه مطرح کړي چې هغه کې د ظرفیت سازي شي، اوس لکه چې فکر کوم تاسو به مطلب همدا شی وي، او هغه د خود کیفیت په لور لاړ شي، دا به ډېر ښه کار وي. زه خو بیا هم غږ کوم چې هنرمندان او فرهنګیان په ټوله کې په لنډمهاله فکر ونه کړي او د خپل مشکل د حل لپاره زر اقدام ونه کړي، بلکې وې سنجوي چې دغه طرحې دغه وړاندیز خیر څومره ځان ته، فرهنګ ته، افغانستان ته، راتلونکي لپاره ده. دغه اصول په رڼا کې به انشاءالله دا کار کامیابی غیلای کې داسې لنډ خیزي، هغه به لنډه نتیجه هم ورکړي یا به هیڅ ورنه کړي. زه پوهیږم چې منګه اساسي بنیادی مرستې ضرورت لرو، ولا هم دغه لمدې طریق هم کې دی چې ځینی بنیادی مرستې وشي او کار وشي.
اسما مطلب داو مثلا یو څوک داستان لیکي، یو څوک سندره وای، کچیرته د دغه سندرغاړي لپاره د کنسرتونو زمينه برابر شي، نو د دغه د ژوند څرخ په وڅرخي. کچیرته دغه کیسه لیکوال ته فرزن د یو کیسه ویډیوي بڼه باندې خبره شي او د په بهرنۍ ژبه باندې ترجمه شي، کېدی شي چې د دغه لپاره د یو عایداتي منبع باندې د یو کیسه بدل شي. یعنی فکر نه کوي چې دغه سی یو هڅه ممکن ډیره مؤثره وي؟
زه بالکل تاسو موافق ما فکروم، دواړه هم نظر مو یو کڅوک داسې او تر هوړان دي چې هم دغه خبره چې تاسو وکړي، یعنی دغه مفهوم پکې او دغه کړنلار پکې دغه ملاتړ کې، یعنی کوم مشکل زه پدې کې نه وینم. اما د موږ زمينه سازي دا نه ده چې زه ورته یا موږ ورته د سالونو نیسو هغه ته کانسر جوړ کړو هنرمند ته، یا بلکې هغه خپل د دې کال لارې د تر امکان لارې خپل ځان ته ده کار زمينه مساله ولې شي، او کولای شي خپل برنامه جوړي کی، او کولای شي خپل کتاب تشباره مساله مطرح کی، او دا سنور یعنی دا هم مغه خواته یو حرکت.
لا شغله هوتک څخه مننه پرې خبرونه کې وړاندې هم کیسه لرو هم شعر.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کرکټنه ل ازادي رادیو.
یونانی فیلسوف پلوتارک وایي شعر هغه رسامي ده چې شغیشي. د خبرونه په دې برخه کې غزل لرو د خالد ریحان بابری غزل د دوی په شخ.
سترګې بلتا نه پچل واړوم، پټ به پکې مټی کجل واړوم، ول په ول پېکۍ د غمازی کوي، ول په ول پېکۍ د غمازی کوي، صبر چې لسترګو دی ول واړوم، تا به پکې واړوم را واړوم، تا به پکې واړوم را واړوم، لړ دی لونګین به په بل واړوم، ستا د زنی خال او زما شوخ نظر، ستا د زنی خال او زما شوخ نظر، غل نه اوړي زبط ریمل واړوم، او لاس د خپل غاړې تراول ویجی، لاس د خپل غاړې تراول ویجی، ستا له تور وربلک گل واړوم، تور دی ورور وژنی او پښتون فطرت خدای زده چې لځانه به پل واړوم، بیا به منجیلا لمنګل ریکړم، بیا به منجیلا لمنګل ریکړم، بیا به دی ببره په جل واړوم.
ازادي رادیو مجله ل ازادي رادیو څخه اوري. کیسو ته به مخ کړو. لداس کسلیکوال سره شخیدلیم چې کیسی د نور په څیر نه دی. د کسلیکوال حیات جوان نومیږي چې تر اوسه د لنډو کیسو یو مجموعه ابو الحول چې پیشو وکړه چاپ شوې ده. دوی تقریبا یو کتاب نه چاپ لنډ کیسې هم لري. حیات جوان د البرت کامو ناول پردیش باړلې او چاپ کړې. د البرت کامو یو ننداره هم د اوران په هوی په نوم خبره کړې ده، او د کافکا پلار تلیکا سری پښتو کړې او خپور کړې ده. د حیات ژوند په کیسو کې یو تغیر دا دی چې لیدلوری د یوې کیسې دننه بدلی شي. ځینې کیسې په حال کې روانې وي، ماضي ته شي، کله بیا په تېره زمانه کې پیښې رامنځته کیږي، بیرته حال ته راشي. یعنی په حال او ماضي کې په یو وخت کې پیښې روانې وي. له شاغل ژوند څخه به واورو چې دا کار قصدي کوي که نه. په طبیعي ډول کیسه ترې هم داسې لیکل کیږي.
د کیسو په باره کې باید ووایم چې یعنی اوسنۍ کیسې د پخوانۍ کیسو په پرتله بدلی دی، یعنی اوخت دی. پخوا کله بس یو پیخه کېدله، دغه سي مسلسل به یو په بل پسې راتله، پیخې جوړې دي او تخلیق کې دي او روانې به. خو د اوسنو یو مدرن کې مدرن کیسې دي، هغه تکوي سي مثال پیخه د یو پیخ لمنځه اخر نه یا هم لسر نه شروع کی او وروسته نور فلش بکونه ولري کوم معلومات یا کوم اړخونه کسی کې نه دی روښانه ته کوی چې هغه روښانه کی پکې
ژوند څه د ستاسو خبره په ځای ده چې ځینې نوی کیسې همداسې لیکل کیږي لیکن په ورته وخت کې تاسو افغان لوستونکو ته د کیسې د لیکلو په وخت پام کوئ
موږ نسو کولای چې ټول لوستونکو له ځان سره ولرو او نسو کولای چې موږ ټول لوستونکو راضي وساتو ځکه د لوستونکو په زیګزاګي حالت لري ځکه یو ډیر پویږي یو کم پویږي یو مثلا میانه حاله پویږي خو زه یعنی زما کوشش هم دغه وی چې د دې پښتو کیسو د مروج اول څه دی دغه زه کوشش کوم چې لږ تر لږه په خپل کیسو کې بدل کړم
تاسو د کافکا پلارتلیک کتاب هم ژباړل کافکا وای په هغه څه پوهیدل چې نورې نه درک کوي لزغمه وتل جهنم دی یعنی د وضاحت لپاره مو که زه وایم ځینې شیان په کیسه کې د همدې له خاطر نه بدلوي چې له دغه جهنم انسان ځان راوباسي
زه چې کله کیسه لیکم نو یعنی که چیرې زه هغه حالت چې زه خپل د کیسې په وخت تجربه کوم ساده هدایت وایي کنه وایي هغه څه چې موږ لیکو هغه موږ په خپل یو یعنی لیکوالی یا لیکل یا تخلیق د لیکوال هغه روح نه بیلول یعنی هغه په وینا ناشونه کار دی یعنی هغه حالت کله چې زه کیسه لیکم او زه تجربه کوم نو کچیر بربند لیکم نو هغه لذت یا خوند چې زه غواړم یعنی هغه 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 پیغام چې زه غواړم خلکو ته ورسوم هغه به ډیر کمزور راسي لکه مخکې تاسو د لوستوال خبرم وکړه چې یعنی کچیر زه هر څه خلکو ته پډاګ هوای ما چې دانه دغه حالت یا زه تجربه کوم یا ټولنه تجربه کوي یو حالت په دې خاورې باندې حاکم دی نو هغه داسې کیږي لکه یو خبری راپور لکه یو خبری جواب نو
وبخشي په دې برخه کې وبخشي تاسو خبر نشم په دې برخه کې زرانه وایم چې تاسو هم د سملیکي یا هم د سولیکي تاسو دا خبره سم ده چې هر څوک خپل سټایل لري د لیکلو لیکن دا خبره هم را ډول شاید سم نه وي چې کوم کسان چې واضح کې سي لیکي هغه سم کې سي نه لیکي د نړۍ ډېر منل شوی کې سي لکه د چخوف کې سي د همنګوي کې سي د موپاسان کې سي چې په نړۍ کې استادان دي منلي استادان دي او حتی جن ناقدان چې ډیر ساين د دې خلکو کې وایدا به تر ابده منلي استادان وي هغه واضح شان لیکي لیکن په دغه دی واضح لیکلو شاته هم یو سوره پروت وي پرته لدی چې ګونګي ولیکي
نه زما مطلب دا نه و چې یعنی څوک ښکارا کیسې لیکي یعنی واضح لیکي یا هر څه خلکو لوستلو ته وړاندې کوي هغه سم نه دي د دې کیسو مکتبونه یا سبکونه باندې خاطر مروج شوی دي رامنځته شوی دي یو څوک په یو ډول لیکلو کې هو منل سي بیا وروسته بل څوک بل ډول لیکلو کې هو منل سي نو همدغه رنگارنګي یعنی خوند په دې رنگارنګي کې ده
ستاسو په کیسو کې تر ډیرو پورې هر څه تور ښکاری دا د کافکا اثر دی
سم مطلب هغه د فضا د یا د کوم حاکم حالت څخه کیسې کې دی همدغه مطلب دی
بلې
لکه ما سب یو ځل بیا دی هغه خبره تکراروم د صادق هدایت هغه وایي موږ چې لیکو هغه موږ خپل یو نو
یعنی او بخښي ما مطلب دا اوس یعنی آیا د تاسو د کافکا پلارتلیک اثر هم ژباړل دی آیا د کافکا اثر په خپل کیسو کې ویني او کنه یعنی لږه متاثر شو یا سی او کنه
طبعا موږ سه لوی لیکوال لولو لږه نه یو څه زده کوو یا دغه سیورې په موږ وړي او خصوصا دا ډول لیکوال چې لکه کافکا داستیفسکی سره مثال سارتر سره یا کاموس دا کسان دي چې یعنی د پښتو د ادبیاتو یعنی ادبیات په ولاړ دي یعنی موږ کولای شو چې د ادبیاتو کې ممتاز کسان دا دوی وګڼو نو تا باندې کله چې زه مثال کافکا ولرم زه داستیفسکی ولرم یا نور لیکوال ولرم او یو څه دی غوي هغه سیوره په مارا وړي او خصوصا کله چې مثال ما کافکا لوستلای دی نو هغه حالت کې سم لوستلای دی نو هغه تر ډیره زیات د کوم حالت کې زه وم او کافکاس کومه فضا ته شریک وله، نو دا دواړه ډیر مچ کاو، دا دواړه ډیر سره ورته والی درلود، نو تبا ناخه اغیز په ما باندې پروت دی او زه اوس هم لولم کافکا او هغه اغیز په ما باندې پروت دی. زه دا نه سم ردولی چې د کافکا کیسې یا د کافکا تخلیق په ما باندې تاثیر نه کوي.
تاسو دغه د کافکا تور ورس په خپلو کیسو کې هم لري، لیکن کافکا کرکټر بدلوي، دغه اړخ ستاسو خوښ سوی دی او کنه؟ فرزن کله له کرکټر حیوان جوړوي، کله خزنده باندې کرکټر بدلوي، کله د انسان حیوان او خزنده ترمنځ یو شی ترې جوړ کی، دغه اړخ یې څرنګه؟
بالکل، مثلا لدينا د کافکا مطلب هم دغه وی کنه، کله د یو کرکټر خلکو ته وړاندې کوي نو هغه په مختلفو بڼو باندې، یعنی حتی د حیوان په شکل باندې خلکو ته وړاندې کوي. یو دی وایي چې مثال انسان بل انسان ته دومره نږدې نه دی لکه حیوان ته چې نږدې دی، نو هغه د سمبولونو په توګه په شکل باندې خلکو ته وړاندې کوي. هغلته که احمد محمود وي، هغلته احمد او محمود نه وي، یا احمد مثال یو کیسه ما لوستې وه کارغه دی، مثال درته وایم که نه، احمد کارغه دی، نو هغه د احمد حالت په کارغه کې رانغاړي، یعنی د احمد یا محمود څه وضعیت کې دی. نو داسې په سمبولونو په شکل باندې یو فضا تشریح کوي، د سمبولونو په شکل باندې د بشر یا د بشریت یو حالت انځوروي. نو زوینت د تر ټولو بنیادی اړخ هم د کافکا همدغه دی.
خو بیا او بخشي په ورته وخت کې کافکا په یوه جګړه کې ایسار دی، یعنی دته کله دای د خپل خبره دی وای، کله دته ژوند جګړه ښکاری دی وای، یعنی ژوند دته جګړه معلومی شي دی وای، سه ژوند جګړه ده، له ځان سره جګړه ده، او له شرایطو سره او له هغه احمقانو سره جګړه ده چې د شرایطو رامنځته کړی دی. هم دسه کافکا د خبره هم دی، کافکا ده چې هغه نړۍ چې دی وای چې زما په سر کې ده، تر هغه یې ستره ده چې زما سر په هغه نړۍ کې ده، یعنی په ورته وخت کې بیا دا خبر هم کوي. یعنی تاسو هم ژوند ته په همدې سترګه ګور،
زندگی لکه لوړې ژورې لري. او کشیر هغه غنی خان شعر هم دی کنه، وای چې په ژوند کې سختی نه وي لکه بې مالګې طعام. نو تناسب ته برقرار ساتلی، نو بیا سړی غورځي او مخ پر زیدو. نو متاسفانه کله چې په وطن کې وضعیت همدغه شی دی، صحیح ده، ته به له یوې بدبختۍ راووځي له بلې به راووځي له بلې به راووځي، خو کله کله بدبختۍ دومره ډیریږي چې هغه لکه یو خس په ډیران کې ننوځي او ټول خزلې خاورې خاشاک دا ټول خلک پورې چې هغه لاندې تربت کېږي. او زندگی هم همدغه شی ده، موږ نشو کولی چې هغه شیونه چې موږ غواړو هغه ترلاسه کړو، صحیح ده، یو ځینې سیزونه چې موږ غواړو هغه ترلاسه کوو، خو دا د هغه غوښتنو په مقابل کې چې انسان غواړي، د هغو غوښتنو په مقابل کې چې موږ غواړو ورسېږو، ډېر یو د یو ټکي حیثیت لري. او دا نه یوازې د انسان شخصي غوښتنې دي، بلکې هغه حاکم وضعیت دی چې تا باندې پنجه خښه کړې ده، او ثانیه په ثانیه دقیقه په دقیقه ورځ په ورځ ته ټینګوي او لکه یعنی چخنۍ کوي دي. دغسې د دغه وضعیت نه مثال موږ نشو کولی چې په دغسې وضعیت کې یو ډېر شارپ یو ډېر خوشحاله ادبیات وپنځو.
البته ځینې کسان بیا په دې نظر دی لکه کاناډایی لیکواله مونرو، هغه بیا وایي چې زما ټوله هڅه دا وي چې د داستان پای خوشاله انځور کړم. یعنی بیا هم هغه ستاسو خبره، هر څوک نړۍ ته په خپلو عینکو کې ګوري، همداسې نه ده؟
بالکل همداسې کیسه ده. اوس صحیح ده، ځینو کسانو ته زندگی ډیره خوشاله وي، هغه هم خپله د لیکوال هغه دی ذهن دی کنه، کوم ذهنیت باندې لیکوال هم هغسې کیسې هم پنځوي، هماغسې تخلیق کوي. خو زه دې وضعیت ته ګورم او د اوسني وضعیت ته ګورم زه ګمان نه کوم چې د رڼا یو څرک دی وي هغه د هغه خبر دی د ژیژا هغه وایي کو چیرې رڼا زه وایي په یو تونل کې یم او دوه رڼاګانې زما په مخامخ را روانې دي زه ګمان کوم چې هغه رڼا ده او یو روښنایي ده یو رڼا یو بصره دی زما په لور راځي یعنی خوشبختي د مطلب را ده خو هغه متاسفانه وایي خوشبختي نه یو شی مې سره روان یو زه په تونل کې ورته ولاړ یم او ما مخ په شا باندې بیا یو مړ کوي یعنی مطلب ختموي مې یعنی لمنځه وړي یعنی صحیح ده ځینې کسان دغه رڼا ویني خو متاسفانه کله کله دا رڼا هغه نه وي هغه خوشبختي نیکمرغي نه وي دا هغه ټرین وي چې تا په مخ باندې را روان یو تا مخ په شا باندې وړي او له ځان سره د ریل پټلۍ کې شخنۍ کوي
له شاغلي ژوند مننه اوس هم یو کیسه لرو د لیکوالي هریوا لنډه کیسه چې دوی په خپل شخ ازادي رادیو ادبي مجلې ترالې شلې ده د کیسې نوم دی د حمل دریم
ورورو پرزمکا پخوری دو پلوگئی کی پتین جیلے تور چا جوش نورا رخکت کر ورورو دا کٹی پلو روانشوا نچا پی پشندو مسکا خوارشوا دا کٹی وری خلاس کرو پخوری دسترخانی لسپوری دوڑے وچو پیالو سرا چا جوش کے خود ورورو کٹی ہواتا لزنگوحلی سندوق سخی توری جامعی اس پین ٹکرے رواخستل پا بیڑای جامعی واغستے سری کتابونه په بکس کې واچول ل کتابونه دا صحیح کړی دا چې یو ځل چا کرولې دي ورته یې نارې کړې ژر کا اورورا نو وخت کېږي د خوانځي لومړی ورځ مې د ډېر لیواله يم اور یې ل کوټي ور نارې کړې لوري لا وخت د یو ځل به د چایس کله یو بیا ولاړوي جیلې وین نه موري بیره مې د ډېر وخت پس په میټول دیواله خون کې وینم نو سبا نشم کولای جیلې په سوچ کې لاړه لزم سره وین یوازې څو کاله پاتې له ښوونځي به فارغه شم یوه کوچنۍ دنده به ونیسم او پوهنتون به هم وایم بل ته بله لاس نیولو خلاص شم ټولې خپلې اړتیاوې به مې په خپله پوره کوم د ورور غږ نجلۍ له فکره بهر کړه ترخه مسکا یې وکړه وی ویل ټوکې کوې هلک ته نه په مانه سر وخوځوه نجلۍ لکه د لیونیو د کوټې په لور منډه کړه په لړزیدلي لاسو یې د ټلویزیون تارونه په بره کې واچول درک شو نجلۍ په خپل ځای داسې ولویده لکه څوک چې دیکه ورکړي د اوښکو ډکې سترګې ټلویزیون ته ونیولې په ټلویزیون کې د ښوونځي بندې دروازې ته ولاړ نجونو سره یې د ژړا غږ بدرګه کړ
له اغلی هریوا مننه چې دا کیسه یې ازادي راډیو مجلې ته د واتس اپ لارې را لېږلې وه
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
دیو کتاب پانی راړو د اکبر خان مینا او جګړه پونوم د تاریخي ناول پانی دا ناول خبريال او لیکوال اکمل داوی لیکلی دی او نږدې څلور کاله مخکې سروش کتاب پلورنځي په کابل کې چاپ کړی چې د صابل پوشاجوی ولسوالی کې د سرغر ادبی بهیر د مشرتابه غړي زبیح الله شفق لوستي له دوی په واورو چې د دې ناول په اړه خپل نظر را سره شریکوي
اکبر خان میناو جګړه ناول د افغان انګریز پر لمړی جګړه باندې راڅرخي او دغه راز په دغه ناول کې د افغان تاریخ نامتو څیره شهزاده وزیر محمد اکبر خان هغه سمشتره پیژندل سوی دی چې په نورو مستندو تاریخي کتابو کې نه دی راپیژندل سوی اکبر خان میناو جګړه ناول د افغان انګریز پر لمړی جګړه باندې راڅرخي کمه حال چې انګریزان د لمړي ځل لپاره په 1918 میلادي کال کې پر افغانستان باندې يرغل کوي راځي او دلته مشتکیږي په بشپړ ډول افغان خاوره تر خپل واک لاندې راولي نو په دغه وخت کې یو با تدبیر ځوان اکبر خان راولاړيږي تر شا یې لوی لشکره دريږي ولسونه پس دريږي او بل اخره د انګریزان پر وړاندې د مبارزې لیس رنګاړي او مبارزه کوي په دغه ناول کې چې ډیر مهم دی هغه د اکبر خان شخصیت او د افغانانو مبارزه او دغه وخت حالات په نورو کتابو کې موږ ته د اکبر خان شخصیت دغه سره پیژندل شوی و چې اکبر خان توره راپورته کړه مکناټن یو واجی او د انګریزانو په وړاندې مبارزه وکړه. تر ډیره حد پورې زیاتره افغان تیر شوي شخصیتونه موږ ته دغه سره پیژندل شوی دي چې د دوی ویو اړخ ته کتنه شوی ده او نورو اړخو ته یې کتنه نه ده شوی. خو په دغه ناول کې ښاغلی داوی صاحب د اکبر خان بل اړخ موږ ته راسپړلې دي، هغه اړخ چې اکبر خان لمینې څخه کار اخلي، اکبر خان لنرمې څخه کار اخلي، اکبر خان پر پوځي تدبیر سربیره له حوصلې او ډاډګرنې څخه کار اخلي. د دې د انګریزي بندیانو سره ښه چلن کوي، پر پوځي تدبیر سربیره کومه حال چې د انګریزان ونیسي د هغو له شدو سره ښه چلن کوي، له انګریزي اسیرانو سره ښه چلن کوي. دغه چلن د دې باعث کیږي چې په کابل کې یو انګریز شجنه بندي چې وکټوریا نومیږي هغه خپل پلار ته پرندن کې یو لیک لیکي. په غلي کې داسې راځي چې اکبر خان یو ځوان مبارز ده او له موږ سره ډیر ښه چلن کوي، په دب سي په لږ وخت کې ډیر ولسونه ولاړ دي او د لندن الکان له د څخه په اخلاق کې ډیر څه زده کولای شي. یعنی په دغه ناول کې دا هڅه شوې ده چې د افغان انګریز پر لومړی جګړې پر نور حالات سربېره د اکبر خان ښه کرکټر شخصیت موږ ته راوپیژندل شي. دا ناول زموږ سره دا مرسته کوي چې د افغان انګریز پر لومړی جګړې باندې وپوهیږو، د هغه وخت په حالات باندې وپوهیږو، د هغه وخت سیاست درکو چې څنګه انګریزان افغانستان ته راغلل او څنګه له افغانانو څخه استفاده وکړله او بیرته زموږ تیر سوي او شخصیتونو څنګه د دوی پر وړاندې راپورته سول او څنګه یې له مبارزې څخه کار واخیستی، څنګه یې له کلک پورت څخه کار واخیستی. او دا هم په ډاګه کوي چې افغانان پر جګړې میړانې میلمه پالنې سربیره د هوتف مینې مهرباني او نرم مزاجي څخه هم کار اخلي او د دغو ټولو شیانو وړ خلک دي. دغه راز په دغه ناول کې یو بل د پام وړ موضوع د مینې موضوع و. کله چې وزیر محمد اکبر خان ځینی انګریزان اسیروي د جګړې په محل باندې یا یې نیسي، نو په هغو کې ځینی شزینه انګریزان هم وي. د شزینه انګریزانو یا هم نارینه انګریزي سرتیرو یا اسیرانو سره د اکبر خان ښه چلند، ښه خوی او ښه عمل دې باعث کیږي چې د هغو انګریزي دوو میرمنو په زړونو کې اکبر خان ته مینه پیدا شي او دوی علاقه مندي ورسره وشي. لنډه دا چې دغه ناول د افغان انګریز پر لومړی جګړې سربیره د افغانانو شجاعت، همداراز د افغان انګریز د لومړی جګړې پر سیاسي فعالیتو، د اکبر خان پر ښه شخصیت، له انګریزي سرتیرو سره د اکبر خان پر ښه خوی، پر نورو ډیرو مسایلو باندې بحث لزان سره لري، په خپل منځپنګ کې ډیر وخت سره ځان سره لري چې لوستونکي په بشپړ ډول ځان سره وسره، لوستونکي داسې وسره چې پیښې ډېرې په تسلسلي ډول سره هیجاني وي او لوستونکي هیڅ دا فکر نه کوي چې دغه په دغو پیښو کې موجود نه وي او په ډېر لږ وخت کې دغه ناول لوستونکي سره وصل کیږي، ځکه چې پیښې هیجاني اړخ لري او ډېره تلوسه له ځان سره لري.
ناولونه که تاریخی دی که نور دی ده حقیقت او خیال گردوله دی. البته په تاریخی ناولونو که ده پیشو پا تیره ده مهم و پیشو پا برخه که ده تغییرات نشرت لی چه واقعیت بل دول شکار کری. خود اصلی کرکتر ده مینه و مرانه پا برخه که ممکن جین صحنه پا کسه که ورزیاد شی. ده وزیر محمد اکبر خان ده جوان پا عرب و رستیو که پا افغانستان که ناورین کتاب پا کابل که چاپ شو. دا کتاب د وزیر محمد اکبر خان په لاس دی، وی اسیر انګریزي یادښتونه دي چې په کاناډا کې میشت افغان لیکوال عتیق ځاځي پښتو ژبه ته ژباړل دي. په دې کتاب کې د 1990 میلادي کال له سپتمبر د 1920 میلادي کال تر سپتمبر پورې پیښې راخستل شوې دي. د دې خبري مجلې په دې ورستیو کې به له ښاغلي ځاځي څخه واورو چې وایي په دې کتاب کې دا هغه وخت دیر وړی او عجیب پیشم سبت شوی دی.
جاده بشان دی چه اغا خلی ریسه لیکلی دی. یو خو یو زایمی پی پیادی گی چه وایی چه ما در خپلی قشلی دی برجن لیدل چه تا جنگ روان و دی بیمارو پو گنده باندی. دی انگریزان و دی قواه و دی افغان جنگیالایو. لیډی سیل وایي چې د افغان سوار کار ماته وایي ډېر جالب دی چې یو خو وایي د دوی آسونه لکه وزې په غونډې خيږي او ار سوار کار د خپل شاته یو بل پیاده جنگلایم سپروي پوس د غونډې سرته خيږي د جنگ میدان ته رسوي دغه جنگلای کوزوي بل څوک چې الته تیار وخت تیر کړي هغه را وباسي چې سترات وکړي شاته یا خپل هغه اکمالات وکړي دوی دغه کار بیخی وای ما ته جالب بو. بلا خبره چې اوس مې پیادیږي چې د دوی وای د افغانانو توپونه د توپچی مرمۍ لګېږي زموږ په قشله باندې وای چې مونږ ایرون پاتې یو چې د دوی سره خو دا شپږ پاونډه هغه دي توپونه دي او د مونږ نه پاونډه دي چې دغه ګولۍ دوی د کومه کوي او داسې هغه و نظر مالته وو چې افغانان د موږ د ګولۍ چې فایر کوو په دوی باندې هغه ګولۍ راخلي په څپټه کې وایي وړکوي یې بیرته د شپږ پونډه په توپ باندې بیرته په موږ باندې فایر کوي. دا ماته ډېره جالبه خبره وه. او د بله جالبه خبره دا ده چې لیډی سیل وایي چې د افغانانو توپک د موږ د توپک نه ښه دي، د افغانانو توپک لرې فاصله ولي د وخت چې مخامخ د جنګ کې سره مخامخ کېږو په یو فاصله کې د مونږ د عسکرو مرمۍ دوی ته نه رسیږي. دوی وایي بېغامه په خپل موزیګانو کې کینی او راسن ډز کوي او مونږ ته را رسیږي. او افغانان لیډیسل وایي چې افغانان ډېر ښه نه خوښتونکي، دوی وایي مرمۍ نه ځای کوي لکه د مونږ عسکر غوندې چې ډز وکړي یو څوک ولي.
د وزیر محمد اکبر خان د وخت د یوې اوږدې سلسلې خاطرې ته هم په کتاب کې اشاره شوې ده. بیا له شاغلی ځاځي څخه ور
لیډی سیل چې د محمد شاه خان بابا کرزی په کور کې هلته اوسي، هلته ساتل شوي دي. په دغه وخت کې زلزله کېږي د کابل او د لغمان او جلال آباد په دې ساحه کې. دا زلزله د دې زلزلې وروسته ټکانونه تقریبا تر څو میاشتو پورې دوام کوي. او هغه اصلي زلزله، اولین زلزله، دومره خراب وه چې ځینې ټول قلاوي دغه شاوخوا ټول قلاوي تقریبا بیخي خرابېږي. او دا زلزلې د زلزلې وروستۍ ټکانونه تر څو میاشتو پورې دوام لري. حتی په ورځ کې څو واره د ډیسل وایي چې دغه بیا د زلزلې سخت ټکان وشو یا ډېرې وړ ټکان وشو. دغه ماته جالب وه چې دغه د دغه سیمې زلزلې یعنی د میاشتو دوام کړی.
په افغانستان کې ناورین هغه کتاب دی چې د وزیر محمد اکبر خان د شون مختلف خواوی مشته روشانوي. دا یو مهم تاریخي اثر دی چې د افغانستان د تاریخ یو ارزښتمنه سمانه له موږ سره په جزئیاتو شریکوي. له همدې سره د خبري مجله ران غاړو زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی وي
د سند سپینو شګونه مې جوړ کړو مهال د سند سپینو شګونه مې چور خیو محل دی ٹول خر کی شہان ارتا ہے حیران ران قتل دی ٹول خر کی شہان ارتا ہے حیران ران قتل پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا رنگ میں اٹھتا ورکڑو لکھو گنو د شیوا ہر گل میں اڑتا راوس تو مل یار میں کبل بل ہر گل میں اڑتا راوس تو مل یار میں کبل بل نرگس میں پگے گراوڑو ہمیں مام کڑا بیل ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دچامل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوخکو دبلبل شراب میں اوڑتا ورکل بیاد اوخکو دبلبل سندس کی نوش گونا میں جوڑ کے او محل سپوک میں کڑا د زہرا پست غزل خندا تا د تنظر کل زر کے گاڑے دلے دستورو مست استر کے غلے غلے رپے دلے رو رو پہ مستی راغل د زوانے اورے کبل رو رو پہ مستی راغل